اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند سلام، احد عزیزاده هستم و برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع اخبار آغاز میکنم. والی هلمند تایید کرد که ملا عبدالمنان والی نامنهاد طالبان در آن ولایت کشته شده است. با گفته والی هلمند، ملا عبدالمنان شب شنبه در یک حمله طیاره های بی سرنشین در روزهای نوزاد این ولایت کشته شده است. محمد حسین والی هلمند روز یک شنبه به صدای آمریکا گفت که علاوه بر ملا عبدالمنان 4 نفر دیگر نیز در این حمله هوایی کشته شده اند. با گفته آقای حسین، ملا عبدالمنان یکی از قماندانان برجسته گروه طالبان در هلمند بود که با برخی از کشورهای همسایه ارتباط مستقیم داشت. در این زمان برخی از مقامات امنیتی در هلمند گفتند که ملا عبدالمنان در اکثر عملیات نظامی و نامنی‌ها در این ولایت نقش اساسی داشته که با کشته شدن او وضعیت جنگی در این ولایت تغییر خواهد کرد. گروه طالبان هم کشته شدن ملا عبدالمنان را تایید کرده است. مقام های محلی در ولایت سمنگان ادعا دارند که طالبان 60 راننده موترهای زغال سنگ را در ولسوالی دره سوفره بوده اند. صدیق عزیزی، سخنگوی والی سمنگان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان این افراد را زمانی با خود بردند که برای انتقال زغال سنگ از ولسوالی دره سوف به سوی ولایت بلخ در حرکت بودند. با گفته آقای عزیزی، طالبان 60 کمک کننده راننده را با موترهای آنان آزاد ساخته و هنوز هم 60 راننده این موترها در قید این گروه قرار دارند. آقای عزیزی افزود که تلاش‌ها از طریق بزرگان قومی برای آزادسازی این افراد جریان دارد. شورای ولایتی سمنگان انگیزه این گروگانگیری را نپرداختن پول یا جزیه به گروه طالبان می داند. تا حال گروه طالبان در این باره تبصره نکرده است. کمیسیون روابط بین المللی ولوسیج گمی گوید که کمک تسلیحاتی ایران با مخالفان مسلح دولت افغانستان جنگ در این کشور را تشدید می سازد. محمد داود کلکانی، معاون این کمیسیون، روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این موضوع باید دست کم گرفتن نشود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید که انتظار دارد با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در ماه جنوری یا فوریه سال 2019 برای دومین بار ملاقات کند. رئیس جمهور ترامپ پس از ختم نشست سران گروه 20 در آرژانتین و آمریکا به خبرنگاران گفت که 3 محل برای ملاقات با رهبر کره شمالی تحت بررسی است، اما محل ملاقات را مشخص نساخت. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که روابط وی با رهبر کره شمالی خوب پیش می رود. رهبران ایالات متحده و کره شمالی برای اولین بار به تاریخ 12 جون 2018 در سنگاپور با هم ملاقات کردند. وزارت خارجه ایران روز یک شنبه اعلام کرد که برنامه های ساخت میزایل بالستیک آن کشور اهداف دفاعی داشته و خلاف قطعنامه سازمان ملل متحد نیست. ایالات متحده آمریکا روز شنبه اعلام کرد که ایران میزایل تازه را که قابلیت برد متوسط را دارد و قادر است که کشورها را در شرق میانه هدف قرار بدهد، به تازگی آزمایش کرده است. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، آزمایش میزایل توسط ایران را محکوم کرده و گفته که میزایل های یاد شده قابلیت انتقال سرگلوله های مختلف را داشته و می تواند برخی مناطق اروپا و هر منطقه شرق میانه را هدف قرار بدهد. اما وزارت خارجه ایران اجرای آزمایش میزایل تازه را تایید یا رد نکرده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، میگوید در نظر دارد به زودی اطلاعیه رسمی مبنی بر پایان دادن توافق تجارت آزاد امریکای شمالی و نفتا را به کنگرس امریکا ارائه دهد. اعتراض کنندگان موسوم به جاکت زردان از 3 هفته بدین سو در پاریس، پایتخت فرانسه و سایر نقاط آن کشور به خاطر افزایش مالیات، به خصوص افزایش نرخ تیل، دست به اعتراض زده اند. نظامیان آمریکایی روز یک شنبه گفتند که در اثر حملات هوایی قوای آمریکایی 9 تن از تندروان گروه الشباب در منطقه لبیده واقع در سومالیا کشته شده اند. نظامیان آمریکایی ایالات متحده در افریقا گفتند که حملات هوایی بر ضد تندروان الشباب روز جمعه صورت گرفته و در این حملات غیر نظامیان کشته و زخمی نشدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، با برنامه گفتگو با رادیو آشنای صدای آمریکا خوش آمدین. با سلسله برنامه گفتگوی رادیوی آشنای صدای آمریکا در مورد انکشاف زراعت در افغانستان، امشب در مورد ترویج میوه‌جات صحبت میکنیم که به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داشته اما با پیمانه وسیع تا حال کشت نشده، و همچنان در مورد صادرات میوه و تسهیلات لازمه برای باغداران صحبت میکنیم. در برنامه امشب ما خوشبختانه ما جناب حمدالله همدرد معین مسلکی وزارت زراعت و آبیاری و همچنان و مالداری را با خود داریم و همچنان جناب همایون متخصص زراعت هم کوشش میکنیم که در لین به. خب جناب معین صاحب خوش آمدید میگیم. معین صاحب برنامه ما خوش آمدید.
تشکر جواندی و سیب خیر سایی.
خب شما لطف کرده در مورد از این صحبت میکنین که پالیسی و پلان وزارت زراعت در قسمت انکشاف میوه در افغانستان چی است؟ آیا افغانستان میخواهد که از طریق میوه و صادراتش بر اقتصاد افغانستان مفید واقع شود و یا برای تولیدات داخلی میخواین که میوه در افغانستان زیاد بیافه؟
ډیر زیات مننه. سلامونه ستاسو ټول اوریدونکو ته. په دواړو برخو کې د کرنې وزارت فعلاً په دواړو برخو کې توجه لري. یو دا چې څنګه کولای شو چې خپل داخلي مارکیټونو لپاره میوه برابر کړو، او د دې ترڅنګ څنګه کولای شو چې موږ هغه میوه چې د بیرون ناراضي د هغې په مقابل کې خپل کیفیت لوړ کړو تر څو هغه تجارتي بیلانس راټیټ کړو، او په زمین کې زیاته توجه دې ته تر څو هغه مشخص د باغداري محصولات چې موږ په افغانستان کې لرو وکولای شو چې دا خارج ته واستو او په بینالمللي سټنډرډونو باندې برابر کړو. د دې په خاطر باندې موږ یو نوی برنامه هم جوړ کړی دا چې تازه تازه د علي شورا علي اقتصادي نه هم منظوره شوې ده. نو زمونږ توجه اکثره په دې باندې را اوس چې څنګه موږ کولای شو چې ملي او بینالمللي مارکیټونو کې رقابت وسو کولای او هغه بینالمللي مارکیټونو دروازې د افغانستان د تولیداتو پر مخ باندې خلاصې کړو.
خو شما لطف کرده بگوین که در ارتباط چه اقداماتی برای این مقصدی که شما گفتین روی دست است در افغانستان؟
دیدی په خاطر باندې تر اوسه پورې د تولید په برخه کې موږ تقریبا یو لک او شل زره جریبه باغونه په دې پنځه کلو په جریان کې د افغانستان په کونج کونج کې په څلور دېرش ولایتونو کې د هغوی د ضرورت په اساس باندې جوړ کړي دي چې تولید کافي اندازه لوړ تللی دی، او په زمین کې منګه تقریبا 30 هکتار باغونه چې هغه په خو ډیر په محلي شکل باندې و نو د هغې دوباره بسازی مو کړې ده، یا مو د ابیاری سیستمونو ته جوړ کړې دي، یا مو په باسي نقاطو کې د انګورو په برخه کې د ټریلس سیستم جوړ کړی ده تر څو وکولای شو چې د انګورو تولید د دې سیستم په واسطه باندې دوه چنده زیات کړو. همداسې ډېر زیات فعالیتونه چې د یو باغ کچرته د ونو تعداد پکې زیات او کم وي، که کمې موږ زیات کړي دي، که زیاتې موږ کم کړي دي، تر څو موږ منظم او درست باغونه ولرو. خو د دې تر څنګ یې په خاطر چې موږ تولیدات بیرون ته ولېږو، بېرته ستاسو خبرې ته راځمه، نو په دې برخه کې ډېره مهمه ده چې موږ د نورو هیوادونو هغه ستاندردونه چې کوم دي د هغې په مقابل کې باید خپل تولیدات عیار کړو یا آماده کړو. نو په دې خاطر باندې موږ د افغانستان په یولسو سرحدي نقطو کې موږ د قرنټین مرکزونه جوړ کړي دي تر څو موږ وتوانېږو چې د هغه نقطې نه سرټیفیکټونه ورکړو چې هی سرټیفیکټونه ورکړو تر څو په نور دنیا کې قابل د قبول شي. په زمین کې د کابل په سطحه باندې زموږ په یو لابراتوار باندې کار روان ده چې په نږدې راتلونکي کې شاید ډېر زر هغه تکمیل شي چې هغه به موږ وتوانی تر څو موږ هغه ټول هغه کم صحی بودن او د حفظ صحی په برخه کې او د امراض او د افاتو نه پاک توکي او تولیدات او د نورو هیوادونو د سنډر مطابق موږ ته هغه معلوم کی او موږ نور هیوادونو ته ولېږو. په زمین کې موږ غواړو چې په راتلونکي نږدې کې چې دغه برنامه مخکې ماته ستا اشاره وکړه چې هغه برنامه تقریبا زور شوې ده چې هغه هدف داره چې موږ غواړو چې د افغانستان په وو زونونو کې زراعتي صنعتي پارکونه جوړ کړو تر څو د هغه نقطه کې موږ د پروسس مرکزونه ولرو بنسټیز جوړښتونه باید ولرو تر څو موږ کولای شو چې پروسس په مختلفو نقاطو کې انجام شي او د دې تر څنګ د قانونو په هوی سیستم هم په دې برنامه کې شامل لږ څنګه غوښته کولای شي چې په بسته بندي په کوم شکل باندې وکړي د هغې هغه سورتنګ په کوم شکل باندې وکړي او په زمين کې څنګه وکولای شي چې مارکیټ ته درسته او ښه تازه یا وچه میوه مهیا کړي. چې خو مثال مثلا که په انګورو کې وګورو تاسو ولیدل چې د افغانستان انګور هندستان ته ولاړل د هغې نه ډېر استقبال وشو په همدې شکل باندې دې په خاطر چې زیاته برخه د انګورو موږ باید کشمش هم ترې جوړ کړو د کشمش په برخه کې د دهقانانو په سطحه باندې تقریبا موږ د 2000 په اندازه باندې کشمش خانه جوړ چې په صحیح شکل باندې کشمش تولید کې تر څو نورې دنیا ته صادر شي. نو زمونږ ټول هغه کوششونه په الحال د دې چې تولید کافی شوی دی باید توجه په مارکیټونو باندې وشي او داخلي مارکیټ اول هدف او دویم هدف زمونږ بیرونی مارکیټ دی.
خوب در شرایط فعلی افغانستان میوه به طور عنعنوی در چند میوه مهم است. آیا در قسمت معرفی جدید میوه‌جات مثلا خرما در فرا یا همچنان سیتروس در ولایت هلمند و همچنان انکشاف پسته و جلغوزه در افغانستان به طور عموم چه برنامه‌های جدیدی روی دست گرفته شده برای اینکه در شرایط فعلی افغانستان طور مثال سیب وقتی به بازارهای کابل نظر انداخته میشه دیده میشه که سیب هر طرف روی حتی روی سرکا موجود است و باغدارا از نبودن مارکت شکایت میکنند. آیا برای معرفی میوه‌جات جدید یا به شکل عنعنوی در افغانستان موجود است ولی انکشاف نکرده هم چیز اقداماتی شده؟ مجرم این
سو مسائل دی منگا کوشش کو اول دا چه خپل کیفیت لوړ بوزو په همدې خاطر ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې موږ د بعضې باغونو دوباره بستازي او احیا کوو چې هغه ډېره مهمه برخه ده. په څنګ کې موږ د کرنې وزارت د متراکم او نیمه متراکم بوټو چې د خارج نه به مو مخکې راوړل افغانستان ته د هغو باغونه موږ جوړ کړل داسې باغونه موږ جوړ کړل تر څو د مارکیټ مشکلات یې په داسې شکل حل شي چې یو زو درس وسي چې یعنې د مارکیټ ته د راتګ نه مخکې باید هغه پاخه شوي وسي تر څو ښه مارکیټ ولري او بعضې داسې ورایټیانې هم موږ مروج کړلې چې هغه د مارکیټ د خالي والي یا نشتوالي په وخت کې مارکیټ ته میوارزه کړي چې دا نیمه متراکم او متراکم بوټي موږ ورته وایو چې مخکې موږ د ترکیې نه راوړل اوس په الحال موږ د قرارداد په حالت کې یو تر څو موږ خپله هم د انساجو د کښت یا ټیشو کلچر چې ورته وایي چې د هغې یو لابراتوار جوړ کړو چې موږ په کلني شکل باندې موږ تقریبا تر 2 میلیونه نهالونو پورې موږ کلنی خپل تولید ولرو. دا هغه نهالونه دي یا هغه بوټي دي چې د امراضو د افاتو نه پاک او میوه یې په مجموع کې داسې میوه ده کوم چې بین المللي مارکیټونه ورته نیاز لري هغه د خوند د لحاظه د رنګ د لحاظه د اندازې د لحاظه. نو په دغه برخه کې موږ قوي کار شروع کړی دی. تاسو په زمين کې په ننګرهار کې تاسو شفتالو وګورئ چې کیفیت بیخي اعلی ده دهقانانو ته زیاتې ګټې اړولې وي. همدارنګه که تاسو ناک وګورئ په لوګر کې همدارنګه که تاسو خرما وګورئ په جلال آباد کې او بیا هم چې ښه نتیجه ورکړې ده همدارنګه په فراه کې ښه نتیجه ورکړې ده همدارنګه مالتو که تاسو مخکې جلال آباد یا مشرقي ته متوجه وي د نارنج تولید پکې ډېر زیات و اوس خوشبختانه ډېرې زیاتې مالټې په مشرقي زون کې چې نږدې راتلونکي کې شاید په یو څو اونیو کې تاسو وګورئ چې داخلي مارکیټونه به ونیسي. نو دغه ټول هغه مسایل دي چې موږ په دې برخه کې کار کوو، او همدارنګ تاسو مخکې اشاره وکړه جلغوزیو ته، یوازې نه جلغوزی، په پستې، بادام، جلغوزی، چارمغز، او همدارنګ په بعضې طبي نباتاتو کې د مثال په شکل په هنګ او شینبویا باندې موږ په دې باندې دقیق کار شروع کړی دی. د دې هغه برنامې هم موږ جوړې کړې دي، او زعفران یو مهمه ده چې د زعفرانو برنامه زموږ منظوره شوې ده. تاسو ګورئ چې ډېر ښه تولیدات زیات شوي دي. د جلغوزیو تاسو شاهد هستئ چې موږ تقریبا یو نیم میاشت مخکې هغه کاریډور د جلغوزیو دپاره د چین خلاص شو، نو تر اوسه پورې تقریبا 500 میټریک ټنه جلغوزی د چین هیواد ته تللي دي، او د لس ورځو آینده ورځو دپاره هم زموږ هغه کوم فلایټونه چې دي هغه مخکې مخکې انتخاب شوي دي چې کوم شرکتونه باید چین ته جلغوزی ویسي. چې دا ټول هغه مسایل دي چې موږ دهقان دې ته هڅوي چې یو درست مارکیټ ته پیدا کړو. په زمین کې پښتان کې تاسو د لوګر د مڼو یا د مڼو د افغانستان د مڼو خبر وکړل چې سرکونه سر باندې پراته یدي په خطر باندې چې دوی ته هم موږ درست مارکیټ پیدا کړو. موږ د مڼو اتحادیه جوړ کړې چې موږ په تقریبا شپږ اتحادیه جوړ کړې چې د مڼو هم یو اتحادیه پرې کې شامل و، چې موږ به د خپل موجوده مڼې د افغانستان د ملي پولیسو او ملي اردو د لپاره استفاده کوو تر څو دوی په خپل غذایی مینیو کې مڼې ولري، او شاید په راتلونکي اونۍ پورې د قراردادونه د تدارکات ملي د ادارې نه امضا شي، او موږ په دې باندې وتوانېږو چې خپل مڼې داخل د هیواد کې مصرف کوو.
بله، خب همچنان جناب همایون متخصص زراعت با خود داریم که از اینا میپرسیم که در حال حاضر در افغانستان، چون شما از منطقه میدان وردک اونجا کاروبار و فعالیت شماست اندازه که ما میدانیم، به نظر شما باغدارای کشور خاصتا در مناطق مرکزی افغانستان با چگونه مشکلات مواجهن و اونا چی تقاضای از حکومت دارن؟ اما این جناب اما این بله جناب همایون، شما صدای ما رو میشنوین؟ فکر میکنیم که اونا رو فکر میکنیم در خط نداریم. خب تا که اونا باز در خط میان ما گفتگوی خود با جناب معین صاحب ادامه میتیم. خب معین صاحب، وقتی که مشکل که ما تا اندازه شنیدیم و با ما گزارش شده، موضوع عدم موجودیت سردخانه ها در افغانستان یک مشکل بسیار عمده وانمود شده، به نظر شما این مشکل چطور رفع شده میتونه که تا سردخانه ها بتانن در قسمت قیام، البته ثابت ساختن نرخ میوه‌جات و همچنان به موقع صادر کردنش از افغانستان کمک کنه؟
زه فکر کوم دا واقعاً چې ډیره مهمه موضوع ده، او خپختنه ده د دې په خاطر چې په ابتدا نه دومره زیاته توجه دې نقطې ته نه و شوې. بعض یو اندازه سرخانه جوړې وي چې د هغې د برق مسایل او چې زیات برق مصرف هوا، نو یاتې نه استفاده نه ده شوې. په دې خاطر باندې د کرنې وزارت رهبری د یو کار رئیس په دې باندې تصمیم نیولی او تر څو دغه مشکل ته د پای ته کېږدي، نو موږ هغه تجارتي شکل باندې چې کومې سرخانه جوړیږي یا سړی خونه جوړیږي په هغه باندې موږ فکر وکړو. همدا اوس هم د 20 میلیون ډالر مرسته د پاسه په اندازه باندې شپږ غټي سرخانه موږ په نظر کې نیولې دي. البته بخښ شپږ نه دی ودی چې د افغانستان په هغه نقاطو کې په هغه ولایتو کې چې موږ تولیدات زیات لرو، په خصوص د تازه میوې تولیدات لرو، چې هغه اوس هم د یو حالت کې دي چې شاید په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې موږ د یغې قراردادونه هم خلاص کو. البته موږ کوشش پدې باندې وکړو چې د فاميلي سطح باندې موږ د یو ظرفیت پیدا نه کړو تر څو موږ هغوی سره قرارداد وکړو. د مجبوریت په لحاظ شاید موږ د بین المللي کمپنیانو سره د یغې قرارداد وکړو تر څو موږ وتوانېږو چې دغه نقطه شاید ختم نشي، خو تر یو حد پورې یا تر یو اندازې پورې موږ وتوانېږو چې دغه د سړو خونو مشکلات را حل کړو او را کم یې کړو.
بله،
خو بیا هم موږ کوشش تر چې په محلي شکل باندې هم بعضی ذخیره رامنځته کړو چې هغه موږ د آینده کال په پلان کې لرو چې هغه به بې برخه ذخیره وشي، بل خصوص په یخو مناطقو کې د غرونو په ډډه کې، تر څو موږ وتوانېږو چې کم از کم د یوې میاشتې یو نیوې الا د دو میاشتو پورې هم موږ په محلي شکل هغه صفري انرژي چې ضرورت لري، یعنی چې انرژي ته ضرورت لري، هغه سرخانې رامنځته.
خب فکر میکنم جناب همایون خط تلفن داریم، صدای من میشنوین جناب همایون؟ بله جناب همایون
سلام برای شما و همکاران تکنیکی تان تقدیم است.
خب بسیار خوب، یک کمکی اگر جایتان تغییر بدین جناب ماین، صدایتان کمکی درست به ما نمیرسه. خب سوال ما از شما ایتر است که به نظر شما در حال حاضر باغدارای قسمت میدان وردک که بیشتر از 40-50 سال یا بیشتر از اوز در قسمت تولید سیب و دیگه ناک و دیگه محصولات مصروف هستن، اونا چی مشکلات فعلی دارن که میشه که از طریق شما و به موین صاحب برسه که موین صاحب فعلا ما در صحبت ما اشتراک داره، چی مشکلاتی را اونا مواجه هستن و چطور میشه که این مشکلاتشان رفع شه؟ بله بفرمایید. صدای ما میشنوین؟ خب فکر میکنیم بازم اونا را از دست دادیم و متاسفانه بازم اونا حاضر نتانستن شده. خب بازم صحبت های خود با جناب موین صاحب ادامه میتیم. خب در قسمت صنایع که از میوجات منشأ میگیره، مثلا میشه که از میوه افغانستان در تولید جوس و همچنان در تولید مربا و سایر مشتقات از او استفاده شود. در قسمت صنایع که از میوه مشتق میشه، جناب این سب چه اقداماتی شده؟ آیا در این ارتباط سکتور خصوصی هم تشویق شده تا از میوه اضافی که در افغانستان تولید میشه و مشکل مارکتینگ داره به این شکل این مشکل رفع شه؟
دیر زیات مننه. زه فکر کوم چې په دغه برخه کې دولت د خصوصي سکتور سره په مشترکه باید لا نورې هلې ځلې هم وکړي، خو بیا هم تر یو حده پورې چې ډېره کوچنۍ برخه ده چې خصوصي سکتور په دې برخه کې تابع گزاري کړې ده. تاسو بعضی فابریکې موږ په کابل کې لرو، د پرچخي سرک باندې لرو، چې د تازه جوس فابریکه هم لرو. په مجموع کې هغه کوم باکیفیته تولیدات چې موږ لرو چې د افغانستان نه بیرون صادر شي هغه موږ هلته استو. بعضی چې نیمه باکیفیته اوسې کوشش کو چې د جوس په شکل استفاده کو، خو منتها په وضاحت سره باید وایم او په دې باید اقرار وکړو چې زیاتې فابریکې نه جوړې شوي مخکې. خو اوس چې موږ ما مخکې اشاره وکړه چې موږ د کرنې په برخه کې صنعتي پارکونه جوړو،
بله،
چې د افغانستان په وو زونو کې به دغه صنعتي پارکونه یوازینی هدف دا ده چې د میوو پروسس وکړي.
بله،
څنګه کولای شو چې د انګورو نه کشمش جوړ کړو، د انګورو نه جوس جوړ کړو، څنګه کولای شو چې د مڼې نه جوس جوړ کړو، څنګه کولای شو چې بل اخره کنسنتریټ جوړ کړو تر څو موږ نور هیوادونو ته ولېږو هغوی ته نه جوس جوړ کړي. یعنی دغه نقطه چې څنګه کولای شو چې پروسس وکړو د میوو تر څو هغه خراب نه شي، د سړک سر باندې پاتې نه شي، نو یوازینی لارې همدغه پارکونه دي چې د زراعت برخه کې صنعتي پارکونه ایجاد کیږي. یری د بار بودیجه هم موږ پلاس کې لرو، د بانک جهانی د خوانه موږ سره په دې کې حکومت کېږي، د نورو تمویل کونکو ارګانونو له خوانه په دې کې حکومت کېږي. البته دا زموږ آینده پلان ده چې شاید د آینده کال د 2019 کال د می په میاشت کې زموږ دغه پروسه د افغانستان سره تاثر په ټولو دغه ولایتونو کې شروع شي، چې د دې لپاره بیا موږ منظمه د دهقانانو اتحادیه لرو چې په هر نقطه کې اتحاد مستقیما هغه د دهقانانو سره د تجارانو قرارداد امضا کوي چې کنټراکټ فارمینګ ورته وایي. دا شی تاسو معلومات یې به ښه زیات ولري چې د هغه په اساس باندې موږ د دهقانانو لپاره د مارکیټ تضمین برابرو، تر څو وکولای شو چې هم دې تولیدات بیرون تلاشي په تازه شکل باندې هم د دې تولیدات وکول شي چې پروسس یې کو چې مختلف نور توکي خوراکي توکي ترې نه جوړ شي او په زمین کې د دې لپاره یو مناسب مارکیټ پیدا شي. نو دغه موضوع چې یو اندازه کار سکتور خصوصي او دولت په مشترکه کړی دی، هغه په دې معنی چې دولت بازي بلې وځه کومکونه کړې دي، په بازي نقاطو کې دولت قرضي ورکړې دي چې موږ هغه صندوق بانکي انکشاف زراعت چې ورته وایو ایډیف ډالرینه، چې هغه ډالرینه موږ بازي خلکو ته قرضي ورکړې چې دا کارونه وکړي، او په زمین کې بازي همکار موسسو هم موږ سره وګه پوګه کار کوي تر څو یو اندازه هغه بلایوته کومکونه یا ګرانت موږ وته وته وانی ګوتې د حقینو ته بازي تجارت ته ورکو ترسو د پروسس مرکزونه ایجاد.
خب موین صاحب، در قسمت ترویج باغداری خوب و ای که با باغدارا رسیدگی صورت بگیره، در ارتباط آیا مامورین ترویج مثل گذشته وجود داره تا از تکنیک جدید، از تکنولوژی جدید به با باغدارا و همچنان در قسمت بلند بردن کیفیت میوه در افغانستان به با باغدارا کمک کنه؟
دی ترویج په برخه که زفکر کومه چه شاید نمگرتیاوی زیادی ولرو، هغه په دې معنی چې د ترویج کارمندان باید منګه په یو داسې سیستم سره عیار کړو چې مختلفو فاملونو ته، مختلفو دهقینو ته یا مختلفو ټولنو ته دوی رسیدګي وکولی شي. متاسفانه دوی په منظم شکل باندې په کلیو قرضاتو ته رسیدګي نشي کوی. نو دې لپاره موږ د ترویج یو نوی ماډل یا جوړ کړ چې تقریبا د څو کلونو درې کلونو را پدې خوا منګه مخکخ د قانونو په نامه باندې د منطقینې یو باسواره د قانون را اخلو، هغه ته ټریننګ ورکو، بیا د هغه په واسطه باندې چې هغه د قانونو په جوړ ډېر خپويږي، د هغه په واسطه باندې منګه نوې ټکنالوژي، نوې ټریننګونه او نوې پروګرامونه نور به حقینو تر سره وچی. تقریبا د 15 قریو په سر باندې منګه یو مخکخ د قانون ورته وی لیډ فارمر چې موږ ته وی وایو، هغه لرو چې په مجموع کې 1400 کسان اغوی دي، 1100 کسان زموږ د ترویج مامورین دي، او په زمین کې موږ کوشش کوو چې دغه ارقام، دغه تعداد موږ 3000 کسان ته ورسو، تر څو موږ وکولای شو چې د افغانستان کونج کونج ته خپل زراعتي خدمات عرضه کړو. د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان کله جغرافي موقعیت په لحاظ هم وګوري، نو ولایتونه دي، بیا پکې ولسوالۍ، بیا پکې درجات، بیا په درو کې نوې درې چې اغه رسیدګي یو اندازه مشکله وسی، یا د امنیت د وجه نه چې موږ امنیتی مشکلات لرو، نو د ترویج مامورین په بعضو نقاطو کې، البته په اکثره هیواد کې نه، چې په بعضو نه امن منطقو کې هم دوی کار کوي، په بعضو نقاطو کې شاید کار مونږ نشي کولای. نو د دې خاطر باندې موږ کوشش کوو چې د نوې ټکنالوژي نه په استفاده باندې موږ وکولای شو چې دوی ته خدمات ارزه کړو، چې مثلا هغه ته د ویډیو خودل دي کې یو شی عملا موږ هغه ته خيو، چې درې څلور میاشتې وخت ونیسي که چېرته د ویډیو په واسطه وخیو، شاید هغه 15 دقیقې یا 20 دقیقې وخت ونیسي. همدارنګه موږ د دوی د مشکلاتو لپاره یو سیستم ایجاد کړی دی، د دهقانانو د تماس مرکز هم ایجاد کړی دی، تر څو دوی منظم شکل باندې تماس مرکز ته زنګ وهي او د هغې نه دوی ته مکمله رهبري کېږي، معلومات ورته رایه کېږي. نو موږ هغه د ای اکسټنشن یا د الکترونیکي ترویج په برخه کې یو کمپلیکس دی چې هغه آماده شوی دی، فلحال خدمت کوي، چې مثلا د 150 نمره تاسو درلودي دلاري پرې خاطر دا نمره تکرارومه چې کوم د حقین مشکل دی، باید د نمرې ته زنګ وهي چې 150 شمیره د اته بجو د سهار نه تر مازیګر پورې دوی کولای شي چې ټول مشکلات دوی ته زنګ وهي. دا وړیا شمیره ده، دوی کولای شي چې هر نوع زراعتي معلومات چې دوی ته نیاز لري که په هر برخه کې ولري، نو دوی ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکول کیږي او اطمینان ورکول کیږي ورته. نو موږ کوشش کوو چې خدمات هم د نوې ټکنالوژي په مرسته خدمات ارزه کړو، او همدارنګه بعض خدمات موږ کولای شو چې عملاً په خپل د ترویج د مامور په لاس باندې عملي کړو. په زمین کې دوی کولای شي چې د 2-3 سلو شمیرې ته هم زنګ ووهي، هغه د یو سیستم د چې دوی ته وایي چې دغه معلومات د غنمو معلومات می کا پکار ده یا دی انګورو معلومات می پکار ده هر معلومات چې پکاري ده همغه
شکر
وهی او غیته هم مخ معلومات راځي ده هغه مسایل چې موږ کوشش کوو چې خپل خدمات هم عملی او هم ټیکنالوژي په مرکز
وړاندې تشکر بسیار زیات جناب محترم موین صاحب وزارت زراعت کې د پروګرام با ما اشتراک کردن و همچنان از دوستانی که تا این لحظه با برنامه ما گوش دادن با امید که شب خوشی را پیش داشته باشید تا برنامه خدا حافظ.
آمریکا غږ رادیو آشنا.